او چون کې دا صورت مکی دی نو کفاری مکه له خبرداري ورکړی کیږي چې تاسو ته پته نشته چې د کومې هستۍ او د کوم ذات تاسو مخالفت کوئ، نو د هغو د الله پنیز او د هغو د الله پنیز څنګه مقام دی؟ تاسو د هغو سره داسې سلوک کوئ او وګورئ د الله تعالی سره د هغو څومره اوچته مرتبه ده. الله تعالی هغو ته خپلې نښې وښیلې او د اسمانونو سیل یې پې وکړو. هر کله چې د یو انسان مخالفتونه کیږي او د هغو سره د هر طرف نه دشمنۍ کیږي، نو هغه بیا سوچ کوي چې اوس څه وکړم. نو هم دغه حال د نبی کریم صلی الله علیه وسلم و، ځکه چې د مکې دور د هغو دپاره ډېر تکلیف دیه و. د هر طرف نه به د هغو مخالفتونه کیدل تر دې چې هغه طایف ته لاړو، نو هلته هم د هغو سره د هر طرف نه مخالفتونه وشول. په داسې حالاتو کې بیا انسان سوچ کوي چې اوس کوم خوا لاړ شم. نو دلته هغوی ته دا خبره کیږي چې یو داسې بنده چې د هغو ستاسو سره هیڅ قدر نه و، لیکن د هغو چې د الله تعالی سره کوم قدر او مقام دی، نو د هغې تاسو اندازه هم نشئ لګولی. تاسو په دې خبره باندې پوه نه یې چې دا تاسو د چا مخالفت کوئ. او تر نن ورځې پورې انسانان نن هم د هغو په مخالفتونو کې لګیا دي. څوک کتابونه لیکي، څوک کارټونز جوړوي، خلک د هغو د ښکته کولو کوششونه کوي، کاریکټر اساسینیشن کوي، داسې داسې بیانات ورکوي چې دې په څو طریقه باندې مونږ ښکته کړو. لیکن چې د چا شان داسې اوچت وي چې ربي کائنات هغه خپل طرف ته راوغواړي، نو داسې سعادت نه چرته د یو انسان نصیب شوی دی او نه به نصیب شي. او که څوک د هغو د راغورځولو کوششونه کوي، په هغو باندې د لاړو ټوکلو کوششونه کوي، داسې لاړې به د هغوی په مخ باندې په خپل مخ باندې راپریوزي. خلک په اصل کې پوه نه دی چې هغه هستي څنګه ده او د الله سبحانه وتعالی په بارګاه کې د هغو څنګه مقام دی. نو اصل قدر د انسان هغه دی کوم چې د هغو د الله سره دی. که په بندیانو کې زموږ ناقدري کیږي، کو خلک څوک ښکته کوي یا یعنی کو څوک تاسو ښکته کوي یا ستاسو مخالفتونه کوي، دشمنۍ در سره کوي، لیکن چې د الله تعالی په نیز تاسو کوم مقام دی، نو د هیڅ فکر کولو ضرورت نشته تاسو ته. دا لویه خبره ده چې تاسو د الله تعالی بندیان جوړ شئ، او دا داسې لویه مرتبه ده چې د هیڅ پروا کولو ضرورت نه وي چې څوک زما سره څومره مخالفتونه کوي. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سیل چې و د اسمانونو، دا یو داسې لویه فتنه جوړه شوې وه د کفاری مکه دپاره. د هغوی خو چرته دا په خواب او خیال کې هم نه وه چې لا داسې هم کیدی شي. دا دی چې کومه خبره کوي چې دی لاړو او سیل یې وکړو، او دا دی چې کوم واقعات بیانوي داسې څنګه کیدی شي. نو د هغوی لپاره دا یو ډېره غټه فتنه جوړه شوې وه. او اوس هغوی په مخالفت کې نور هم سیوا شو، ځکه چې د هغوی دپاره یوه نوې خبره جوړه شوه چې وګورئ دا دې څه د لیونتوب خبرې کوي. دومره لري سفر دی څنګه کولی شي، یعنی دومره لري سفر دی څنګه کولی شي، او هغه هم دومره زه چې دی په یو شپه کې لاړو او واپس هم راغی. راشه یې واورئ، ای خلکه، نن پکې دی لا نوې ټپه غږوي، یعنی نن پکې دی لا نوې ټپه غږوي. مونږ په خپله ژبه کې ورته داسې ویلی شو. او په دې طریقه هغوی په خپله په ازمایش کې راغلل، او تر نن ورځې پورې هم بعضې خلک دا وایي چې دا واقعه چې ده نو دا یو خوب و، حالانکه دا واقعه چې ده دا د بیدارۍ ده او باقاعده د جسم او روح سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سفر کړی و. په دې وجه خو دا واقعه دومره د حیرانتیا ده چې دلته د سبحان لفظ راغلی دی. کچری دا خوب وي، او یو بنده وایي چې زه نن سپوږمۍ ته ختلی وم او هلته ګرځېدم، او یا دا چې زه جنت ته تلی وم او د هغې سیل مې وکړو. نو ستاسو دپاره به داسې خبره منل ګران کار نه وي، یقین به وکړئ. لیکن مسله هغه وخت پیدا کیږي چې کله یو بنده وایي چې زه ښه په ویخه د دې قصه چې زه ښه په ویخه د دې جسم سره تلی وم. مسله کله پیدا کیږي چې کله یو بنده وایي چې زه ښه په ویخه د دې جسم سره تلی وم، بیا مسله پیدا شي او د بنده یقین نه کیږي. او کفاری مکه هم داسې بې وقوفه نه وو چې هغوی ته د خوب خبره شوی وه او هغوی مخالفت او هغوی مخالفتونه شروع کړل. د هغوی د مخالفت کولو دا یوه نښه ده، یو دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته نه ویلي چې ما په خوب کې د آسمانونو سیل کړی دی، بلکې هغو دا فرمایلی وو چې زه د دې جسم سره تلی وم. او هم دا وجه وه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام ته وفرمایل چې زما په دې خبره باندې به څوک اعتبار کوي، نو جبرائیل علیه السلام فرمایلی وو چې صدیق ستا د امت چې کوم صدیق دی، نو هغه به ستا د دې خبرې تصدیق کوي او د دې خبرې نه صفا پته لګي چې دا خوب نه و. او دغه شان دلته د سبحان لفظ چې استعمال شوی دی، نو دا د دې خبرې علامت دی، د دې دلیل دی چې دا خوب نه و. نو اصل خبره دا ده چې دا یوه حیران کن، یعنی حیرانېدو والا واقعه ده، سوپر نیچرل واقعه ده، ځکه خو د سبحان لفظ استعمال شوی دی. او سبحان الله لفظ هغه وخت استعمالیږي چې کله بنده مسمورایز شي، یعنی چې د هغې د لیدو سره د بنده عقل اخوځي، د هغو یقین هم نه راځي چې سبحان الله دا کار الله تعالی داسې وکړو. او دا واقعه تقریبا د دیر په دیرشو روایتونو کې روایت شوې ده په مختلفو احادیثو کې، او زیات احادیث په مسلم او بخاری کې دي. نو اوس موږ دا واقعه لږه شان ګورو، ځکه چې ډیره دلچسپه واقعه ده. او په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسجد حرام نه مسجد اقصی ته بوتلی شوی و، د شپې په یوه حصه کې تلی و. او مسجد اقصی هغه ځای دی، هسې خو د ابراهیم علیه السلام تعلق د عراق نه و، لیکن هغه چې کله شړونکی شو نو هغه بیا فلسطین طرف ته هجرت وکړو. او دا مسجد اقصی چې کوم ځای کې جوړ شوی دی، دا د ډیرو پیغمبرانو مرکز دی، سنټر دی، ځکه الله تعالی ټول انبیاء علیهم السلام هلته کې جمع کړل. او دویمه خبره دا ده، الله تعالی فرمایلی دی چې الذی بارکنا حوله، دا هغه ځای دی، دا مسجد اقصی چې کوم ځای کې جوړ شوی دی، دی له موږ برکت ورکړی دی، او نه صرف دی له بلکې د دې خوا او شا له هم موږ برکت ورکړی دی. او دا برکت دلته دوه معنی دي، د برکت څو معنی دي، برکت چې وته وای دوه، یو ظاهری برکت وي، حسي وته هم وای. د دې ځمکه داسې زرخیزه ده، هلته ډیرې زیاتې ونې او بوټي دي، باغونه دي، د هغه ځای میوې، د هغه ځای ګلونه، د هغه ځای سبزیانې، دا هر څه ډیر زبردست دي، ځکه چې الله تعالی فرمایي چې موږ برکت ورکړی دی دې ځای له. او یو د هغه ځای روحاني برکت هم دی چې بشمار انبیاء علیه السلام دلته پیدا شوی دي، او دلته هغوی خښ شوی دي، او صرف د فلسطین ایریا نه، بلکې په دې کې شام، فلسطین، دا کومه چې د اسرائیلو ایریا ده، دا نه، بلکې په دې کې شام، فلسطین، لبنان، اردن، دا ټولې علاقې په دې کې شاملې دي. دلته الله سبحانه وتعالی انبیاء علیه السلام، دلته کې الله تعالی انبیاء علیهم السلام جمع کړي وو. او په بخاری کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د معراج په شپه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په کعبۃ اللہ کې وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم له درې فرشتې راغلی، هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودو شوی وو. په هغه درې فرشتو کې چې کومه فرشته مخکې وه، نو هغې ته پوس وکړو دا په دې ټولو کې څوک دی. مینځ واله فرشتې وې چې دی په ټولو کې بهترین دی، د ټولو نه زیات خیر واله دی. هغو بیا وې چې دی بوزی، په دې شپه صرف دومره وشو. بیا په دویمه شپه هم دا درې فرشتې راغلې، هغه وخت بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودو، لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به اودو لیکن زړه به ویښ و. د ټولو انبیا خوب هم دغه شان وي. په هغه شپه هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره څه خبره ونه کړه، څه خبره یې ونه کړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوچت کړو، زمزم طرف ته بوتلو او د کوهی په غاړه یې د هغو سینه د مرۍ پورې وینځله، او جبرائیل علیه السلام د خپل لاس سره د هغو سینه وسیرله. د سینې او خیټې نه ټول هر څه بهر ته راویستل، په خپل لاس یې د اوبو سره وینځو او چې ښه صفا کړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم لی بغیر د انستیزیا نه سرجري وکړه او هغو کتل، نو د هغو سینه یې د زمزم د اوبو سره ښه صفا کړه. ځکه چې کله تاسو چې کله هم تاسو زمزم سکی نو دا دعا غوښتی شئ چې یا الله زموږ سینه د دې اوبو سره صفا کړي، او د دې نه تاسو ته د زمزم د اوبو پته لګي چې د هغې څومره فضیلت دی او په هغې کې څومره برکت دی، او چې ښه صفا کړه او چې ښه صفا کړو نو د سرو زرو یو ټری راوړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له، په هغې کې د سرو زرو یوه پیاله وه چې هغه د حکمت او ایمان نه ډکه وه. د دې سره یې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه او رګونه ډک شول، او بیا د هغو سینه مبارکه یې وګنډله. الله اکبر، سبحان الله. نو ګورئ که بنده ووایي چې زه به هر کار د سوچ او عقل سره کوم، او چې دا زه ومنم او که اوی نمنم، نو دا بیا د غیبو ایمان نه دی. او چې کله مونږ د خپل ایمان اعلان وکړو نو مونږ وایو چې زو نو بیا یعنی چې کله مونږ د خپل ایمان اعلان وکړو نو مونږ وایو چې څه هم مونږ ته وویلی شول، او چې په قرآن کې او حدیث کې راغلی دی نو هغه بالکل صحیح دی، او په هغې کې یوه خبره هم داسې نه ده چې بنده په هغې کې تپوس وکړي. او بیا د هغې نه پس چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کوم سفر وشو د آسمانونو، او که نن ساینټس یعنی ساینسدانان ځي بره خیلاته، نو هغوی خاص قسمه جامه غوندي بره د هوا د دباو د برداشت کولو دپاره، دغه شان د اکسیجن ټینکونه ایښودی شي، ځکه چې څومره هم خلک اوچت وخیجي نو هلته اکسیجن کم شي، بیا ساه اخیستل مشکل شي، ځکه چې کوم خلک د عقل په نظر سره د معراج واقعې ته سوچ کوي نو هغوی وایي چې نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو داسې نه شو تلی، نو هغوی وایي چې نه، هغه په خوب کې تلی دی. او هغوی دا خبره چونکې خلکو ته ثابتولی نه شي چې زموږ نبی څنګه د اسمانونو سیل کړی و او بیا راغلی و، هغه وخت دا واقعه د کافرانو لپاره یوه فتنه جوړه شوې وه، نو نن هم دا د ځینو خلکو دپاره یو ازمایش دی، او چې څوک یې نه مني نو هغوی بیا رنګارنګ سوالونه کوي، او هغوی وایي چې نه نه، دا داسې نه دي، بلکې دا د خوب معامله ده. حالانکه موږ ته د دې په ویلو کې هیڅ شرم نه دی پکار چې زموږ نبی د خپل جسم سره دا سفر کړی دی صلی الله علیه وسلم. مونږ نه ویریږو په دې خبره چې خلک به زموږ مخالف جوړ شي، هغوی به سوایي چې دا څنګه خبرې دوی کوي، نو زموږ په دې باندې هیڅ پروا نشته، ځکه خو د سبحان لفظ په شروع کې راغی چې داسې صرف الله تعالی کولی شي، بل هیڅ څوک نشي کولی. مونږ پوره د عقل سره دې ته ګورو او لاجیک استعمالوو، لیکن الله سبحانه و تعالی پاک دی، د دې هر سنه چې الله تعالی څنګه غواړي نو خپل بنده بوتلی شي، او هغه وخت هم ودرولی شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره تیار شوی و چې کله مونږ د چا سره ملاوی دولزو نو مونږ څومره تیاری کوو. د دې مطلب دی چې هغه الله تعالی طرف ته ځي نو د زړه صفایی کیږي، د دننه صفایی. خبره ډیره ژوره ده. الله تعالی د چا حال حلیه ته نه ګوري، د چا جامه پیزار ته نه ګوري، بلکې د هغوی زړونو ته ګوري. هغه زړه د دې خبرې قابل دی چې الله تعالی ته وخیالی شي. سبحان الله، الله اکبر. دا څنګه سیل دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سینه مبارکه او زړه مبارک وینځلی شو، آپریشن څومره اوږد وي او په جوړېدو کې بیا د انسان څومره وخت لګي او دا څنګه آپریشن وو چې هغه دوباره ودرېدو. سبحان الله، الله اکبر. او واقعي الله تعالی چې دا ستا د شان لایقه خبره ده، او واقعي الله چې دا ستا د شان لایقه خبره ده. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا زما د پاره د براق انتظام وشو. براق وایي یعنی براق لفظ چې دی دا د برق نه وتی دی، برق وایي بجلی ته، او د دې روټ دی با را قاف. نو دا د خر نه لوی وو او د قچر نه وړوکی وو. هغه به یو یو قدم داسې اخیستو، یعنی یو یو ګام چې به داغه وو، نو هغه به دومره د لرې پورې تلو چې د کوم ځای پورې به داغو نظر تلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه په دې باندې سور شم او داغو لګامونه هم وو. نو د سرلی په وخت کې هغه لږ وهڼېدو، نو جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې دا څه کوې؟ والله چې په تا باندې نه د بینه مخکې یو هم بزرګ بنده نه دی سور شوی. د دې مطلب دی چې په براق به نور خلک هم سورلی کوي، ځکه چې د جبرائیل علیه السلام د خبرې نه داسې معلومیږي. نو براق خولې خولې شو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عظمت په وجه. سبحان الله. نو هغه داسې تیزه سورلی وه چې د هدینیګا پورې به داغو یو یو ګام وو. اوس سوچ کوئ چې زمونږ هدینیګا څو دی، لکه مونږ ته چې آسمان په نظر راځي، یعنی زمونږ نظر څومره لرې ځي د آسمانه پورې، زمونږ هدینیګا دومره دی. او زمونږ نیکسټ سټپ چې هلته وي، سبحان الله، الله اکبر. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې روان دی او ځي. په ابن جریر کې دی چې کله براق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره واورېده او چې هغه سور کړو او روان شو، نو دومره لری لری به هغو قدم خودو، نو په لاره باندې به په یو کناره باندې نو په لاره په کناره باندې یو بوډۍ ولیده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال وکړو، نو جواب ورته میلاو شو چې دا نه، نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوال وکړو چې دا څوک ده. جواب ورته میلاو شو چې تو زه. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان بو او بیا څوک د لارې نه جدا شوی وو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم میرا اوغتو. او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې شو، نو څه ګوري چې د الله مخلوق دی، او هغوی د اوچت آواز سره وایي السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر. جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې تو ورله جواب ورکړه. نو هغه بیا د هغې سلام جواب ورکړو، بیا په دویم ځل او دریم ځل هم، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته ورسېدو. دا څوک وه؟ نو جبرائیل یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا څوک وه؟ نو جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې دا بوډۍ چې وه، نو دا دنیا وه، او داغه عمر بس دومره پاتې وو لکه څومره چې د دې بوډۍ عمر وو. او د چا په آواز چې تاسو توجه کولو والوئ، نو هغه د الله دشمن ابلیس وو. او د چا د سلام آوازونه چې تا واورېدل، نو هغه ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام وو. سبحان الله. یعنی داغوی آوازونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاره باندې اورېدلي وو. او د دې نه علاوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم وکتل چې په یو ځای کې ډېر ښایسته خوشبوئی راغله راتله چې په یو ځای کې ډېره ښایسته خوشبوئی راتله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو چې دا خوشبوئی د څه ده؟ نو جواب ورته میلاو شو چې د فرعون د لور چې کومه بیوټیشن وه، نو دا د هغې او د هغې د اولاد د قبر خوشبوئی ده. دوی فرعون ژوندی په خوټ کېدلو تیلو کې ارتاو کړي وو، هغه هم او د هغې بچي هم. او هغې ویلي وو چې ما او زما بچي په یو ځای کې خخ کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په لاره باندې تیرېدو، نو دا هر سورته په لاره باندې وخیلې شول. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورسېدو، نو هغه ته اوبو، پای او شراب پیشو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پای یعنی شودو خوخ کړل. جبرائیل علیه السلام ورته وویل چې تا د فطرت راز بیا موندو. سیوه ته ووی چې تا د فطرت راز بیا موندو. کچری تا د اوبو لوښې خوښ کړی وې، نو ستا امت به غرق شوی و. کچری تا شراب څکلی وې، نو ستا امت به ګمراه شوی و. دغشان نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد اقصی ته بوتلی شوی و. او د دې په باره کې یو روایت دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، نو په آخري کلونو کې هغه د مختلفو ملکونو بادشاهانو ته خطونه لیکلي وو. نو په هغه ورځو کې هریکل د روم بادشاه و، هغه ته هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم خط لیږلی و. هغه وویل چې که د عربو نه څوک خلک راغلی وي، نو هغوی مال را ولیږئ. په هغه ورځو کې خلک ظاهره ده خلک به د تجارت ته پاره تلل. نو په دغه ورځو کې ابو سفیان هم راغلی و او ورسره ملګري هم و. دا واقعه د صلح حدیبیه نه مخکې شوې ده او د فتح مکانه نه دا واقعه د صلح حدیبیه نه پس شوې ده او د فتح مکانه مخکې. نو د دې قافله راغلی وه او هغه بادشاه ته پیش وه. بادشاه داغونه ډیر سوالونه وکړل. د چا نه؟ د ابو سفیان نه. ابو سفیان غوښتل چې په دې موقع باندې زه څه داسې خبره وکړم چې د هغې سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حیثیت باقی پاتې نه شي د هریکل په مخ کې. ابو سفیان بیا وروستو خبره کوله چې کله هغه مسلمان شو، چې هغه وخت زه پوهه نه وم چې څنګه خبره وکړم. او هغو دروغ هم ویل نه غوښتل چې هسې نه چې چېرته وروستو زما دروغ په هغو باندې ظاهر شي او زه د بادشاه د نظرونو نه غورځېږم او زما ملګري هم چېرته ماته د دروغجنۍ پیغور ونه کړي. البته یوه خبره زما لاس له راغله، ما بادشاه ته د معراج واقعه بیان کړه چې ګورئ هغه خو داسې وایي. هغه وایي چې د دې واقعې په وجه به هغه بادشاه ته دروغجن ښکاره شي. نو ابو سفیان وی چې زه درته هغه معامله بیانوم، تاسو ته به پخپله پته ولګي چې هغه دروغجن دی او که نه. بادشاه وی چې واقعه راته بیان کړه. ابو سفیان وی چې دی د نبوت کومه واقعه بیانوي، نو هغه وایي چې زه په یوه شپه کې د مکې نه بیت المقدس ته او بیا په هغه شپه کې د سحر کېدو نه مخکې واپس مکې ته راغلم. یعنی ابو سفیان وی چې دی د نبوت کومه واقعه بیانوي، هغه وایي چې زه په یوه شپه کې د مکې نه بیت المقدس ته ورسېدم او بیا په هغه شپه کې د سحر کېدو نه مخکې واپس مکې ته راغلم. نو د هغوی یو غټ عالم و، داغه نوم و ایلیا. هغه وخت هغه د هریکل سره موجود و، داغه د سر په خوا کې ولاړ و. ابو سفیان چې څنګه خبره ختمه کړه، نو هغه وویل چې ماته د دغې شپې په باره کې پته ده. نو هغه وخت شاهروم یعنی هریکل هغه طرف ته وکتل چې تا ته څنګه پته ده. هغه وویل چې دا زما عادت و چې زه به تر هغه وخته پورې نه ودو کېدم چې تر څو پورې مې ټولې دروازې نه وې بندې کړي. په هغه شپه ما د خپل عادت مطابق ټولې دروازې بندې کړې او یوه دروازه زمانه بنده نه شوه نو خپل ټول ملګري را وغوښتل، یعنی کومه عمله چې وه د بیت المقدس. هغوی هم ډېر کوششونه وکړل، لیکن د هغوی نه هم دروازه بنده نه شوه. او د دروازو قبضې چې وې، نو هغې هم حرکت نه کوو. داسې محسوسېده لکه موږ چې یو غر لقوو. او چې زه ستړی شم، نو نور کاریګران مې را وغوښتل. هغوی وی چې د دې دروازو د چوکاټونو د پاسه د عمارت بوج پروت دی. د د دې دروازې د چوکاټونو د پاسه د عمارت بوج پروت دی او اوس د دې د بندېدو هیڅ تدبیر نشته. سحر له به ګورو چې د دې سره څه وکړو. موږ فوراً لاړو او دروازه کلاو پاتې شوه. چې سحر شو نو زه بیا لاړم، نو ما څه وکتل چې دروازه چې ده نو د مسجد په خوا کې یو کاڼی و، په هغې کې سوری شوی و او داسې ښکارېده لکه چې دلته یو زناور تړلی شوی و. هغه وخت ما خپلو ملګرو ته وویل چې په دې وخت دا دروازه ځکه نه بندېده چې یو نبی دلته راغلی و. د دې مطلب دی چې په دې شپه کې هغه زموږ په مسجد کې مونځ کړی و، او سوچ کوی هغوی هم خپله ګواهي ورکړه چې واقعي دلته څه عجیبه واقعه شوې ده. او ځینې وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلو، نو هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امامتۍ مونځ کړی و. او بعضی وایي، یعنی په بعضی روایاتو کې راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس راغی نو هغه وختي د امامتۍ مونځ کړی و. نو دا دومره د برکتونو شپه وه، او په دې کې الله تعالی ټول انبیاء علیه السلام جمع کړي وو، او د آدم علیه السلام نه واخله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې ټول نبیان هلته جمع شوي وو. هغوی څنګه جمع شوي وو، د هغې څه کیفیت وو، نو په هغې باندې موږ نشو پوهېدی نو په هغې باندې موږ نشو پوهېدی. سوچ کوی چې په هغه شپه باندې به څومره رونق وو په مسجد اقصا کې. نن خلک اداکارانو له رنګ رنګ اوارډز ورکوي چې دا فلانی اوارډ دی، چې دا ګریمی اوارډ دی، دا دې اکټر ته آسکر ملاویږي، او وایي چې سټارز جمع شوي دي. نو هغوی سټارز نه دي، فلمی ستارې ورته وایي. نو هغوی ستارې نه دي، سټارز خو هغه دي چې الله تعالی جوړ کړي دي. نو نن هغه ټول سټارز مسجد اقصی ته راغلي دي. په دې ځمکه نه چرته مخکې داسې واقعه شوې وه او نه وروسته، او دا د خپل وخت بهترین هستیانې دي وې، او هغوی ځمکې ته راکوزي شوې وې او ټول جمع شوي دي، او هغوی د څو خوراک لپاره نه دي جمع شوي. موږ خلک خو چې کله هم رایوځای کیږو نو د خوراک څښاک لپاره، دا زموږ موقع وي د خوشحالۍ، لیکن دلته نه څه خوراک وو او نسخاک، او دلته ټول پیغمبران یوځای شوي وو چې الله ته ښکته شي. لږ تصور وکړئ، دلته آدم علیه السلام وو، نوح علیه السلام وو، ابراهیم علیهم السلام وو، موسی علیه السلام وو، هود علیه السلام وو، یونس علیه السلام وو، یوسف علیه السلام وو، لوط علیه السلام وو. څومره اوچت شت پیغمبران او اولو العزم پیغمبران وو، هغه پیغمبران چې هغوی خپل ټول ژوند وقف کړی و د الله تعالی نوم په ټوله دنیا کې د اوچتولو دپاره، د الله تعالی د وحدانیت دپاره، او ټول د الله تعالی خوښ او منتخب شوي خلک وی آی پی سټارز وو. دا د هیستری. او بیا دوباره داسې تقریب چرته ونه شو. دومره لویه موقع وه، ټول ولاړ دي او د امام انتظار کوي، او د امامتۍ شرف چاته میلاو شو؟ سبحان الله. جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اشاره وکړم، قربان شم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې ته به امامتۍ کوي، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته امام الانبیاء ویلی کیږي چې ته به د ټولو امامتۍ کوي، ځکه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته امام الانبیاء ویلی کیږي، د ټولو انبیاء امام. الله اکبر. دا لږ شان تصور وکړئ چې ټول نبیان په یړ باندې لګیا دي او مونځ کوي، او دا شپه به څومره پرسکونه وه، څومره خاموشي، او وخت ودرېدو. الله اکبر. ځکه خو مسجد اقصی معمولي ځای نه دی. سوچ کوئ، دا هغه مبارکه ځمکه ده کوم ځای چې ټولو نبیانو الله تعالی ته سجده کړې ده. ځکه که چرته هم تاسو له الله تعالی د دغه ځای د لیدو شرف درکړي، موقع ده تر میلاو شي، نو هغه وخت داسې سوچ ضرور وکړئ چې دلته ټول نبیان چې وو هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې مونځ کړی وو. سبحان الله. او دلته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو اندر پایا راوړې شو، یعنی یو سیړی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ کی اسمان طرف تلاړو د اسمانونو په یو داسې سیل چې هلته مخ کی چرته هم څوک نه لیدلی. او دا واقعه دومره دلچسپه ده او دې ته معراج ویلی شي. معراج وایي برتلو ته. او دا واقعه په قرآن کې راغلی ده، په سورة النجم کې مختصرا بیان شوی ده. په دې سوره کې د اسراء خبره راغلی ده، نو تاسو ته پکار ده چې پته وي چې دلته د اسراء ذکر دی او په سورة النجم کې د معراج واقعه بیان شوی ده. په روایتونو کې راځي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت المقدس د دې مسجد سره هغه دروازې ته ورسېدو چې هغې ته بابی محمد ویلی شي صلی الله علیه وسلم، یو کاڼی چې هغې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم، یعنی یو کاڼی چې هغې له نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس ورړو، نو په هغې کې سوری شوی و. هلته یې خپل براق اتړو او په مسجد باندې اوختو. او هغه ټول پیغمبران چې را جمع شوي وو، هغوی ټولو مؤذن، یعنی هغه ټول وو مؤذن، اذان وکړو، تکبیر وشو او ټول په انتظار کې وو چې امامتی به څوک کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې جبرائیل علیه السلام زما لاس ونیو او زه یې مخکې کړم، نو ما امامتی وکړه. او بیا جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې آیا تا ته پته ده چې تا د چا امامتی وکړه؟ ما وویل چې نه. هغو وفرمایل چې ستا شاته چې څومره هم مقتدیان ولاړ وو، دا ټول د الله تعالی پیغمبران وو. څوک چې الله تعالی را لېږلی وو او بیا زما لاس ونیو او زی اسمان طرف ته بوتلم. او بیان دی چې د اسمان دروازې کلاو شوې او په هره دروازه چې به جبرائیل علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوتلو، نو هغو به تپوس کوو مخکې. چا به تپوس کوو؟ جبرائیل علیه السلام، یعنی داغونه به تپوس کېدو مخکې. چې جبرائیل علیه السلام به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بوتلو، نو داغونه به تپوس کېدو مخکې چې دا ستا سره څوک دی. او جبرائیل علیه السلام به جواب ورکړو چې دا فلانی دی، دا د الله پیغمبر. بیا به هغه دروازه کلاوېده او مرحبا به ویلې کېده. ګورې، په دنیا کې مخالفتونه کیږي، په دنیا کې دشمنی دي داغو سره، او په اسمان باندې څنګه داغو استقبال کیږي. د دې مطلب دی چې په اسمانونو باندې پهرې دي او د اسمانونو دروازې هم دي، په اسمانونو دربانان دي. د دې هم موږ ته د حدیث نه پته لګي. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اولنی اسمان ته وختو، نو آدم علیه السلام یې ولیدو په هغه حالت کې، په کومه ورځ چې الله تعالی هغه پیدا کړی و، په هغه حالت کې، یعنی په اصلي صورت کې ولیدو. داغو په مخ کې داغو او د اولاد روحونه پیش ول، د نیکانو روح طرف ته به یې وکتل. دا پاک روح او پاک جسمونه د دې ویسه او په علیین کې واچوه، او بدو خلکو طرف ته به وی چې دا بد خلک دی او د دې روحونه بد دی. دا پسې جین کې واچوئ چې یو طرف ته به یې کتل، نو خوشحالېدو به. ظاهره ده داغو اولاد دی، او چې بل طرف ته به یې وکتل نو غمجن به شو. او یو بله خبره دا ده چې دا کوم معراج، دا کومه سیړی، کومه اندر پایه چې راوړی شوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم له، نو دا هغه ده چې د دې په ذریعه انساني روحونه هم خیجي اسمان ته. په دنیا کې داسې سوشې نشته او نه لیدی شي، یعنی په دنیا کې داسې سوشې نشته او نه یې څوک لیدی شي. ځکه په روایتونو کې راځي چې کله یو بنده مري نو داغه سترګې اسمان طرف ته شي، هغه دې پړوی طرف ته ګوري کومه چې بره ختلې ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما د اسماعیل نومي فرښتې سره ملاقات وکړو چې هغه د اسماعیلی دنیا سردار دی او داغه د لاندې او یا زره فرښتې دي چې پاغي کې د هرې فرښتې سره د هغو د لخکری فرښتې تعداد یو لاک پوری دی او د الله تعالی لخکرونه هغه په خپله پیژني. نو دلته د آدم علیه السلام سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات شو او د هغې نه پسې دویم آسمان ته بوتلو او په هر آسماني د یو یو پیغمبر سره ملاقات شو. بعضې وخت په روایتونو کې فرق وي چې په دې آسمان کې ورته دا پیغمبر میلاو شو چې کله هم د آدم علیه السلام خبره کیږي نو هغه د اولنی آسمان خبره کیږي. په اولنی آسمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام وکړو او آدم علیه السلام ورته جواب ورکړو او ای فرمایل چې ته زما ډیر خزوی. هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه نهرونه هم ولیدل. د جبرائیل علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې دا څه دي، هغه ورته وی چې دا د نیل او فرات انصر دي. او بیا یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسمان طرف ته بوتلو. هلته یو بل نهر و چې په هغې کې د ملغلرو او موتیانو بالاخانې وې، د هغې خاوره د خالصو مشکو وه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا پوښتنه وکړه چې دا کوم نهر دی، جواب ورته میلاو شو چې دا نهر کوثر دی. بیا دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم او دریم آسمان ته لاړو. په هر آسمان به اجازت غوښتې کېدو او په هر آسمان کې چې به کوم پیغمبر و دغه سره به ملاقات کېدو. سبحان الله، اوس په دې خبره باندې نه د سوچ کولو ضرورت دی او نه د ډیسکشنز یعنی بحث مباحثې ضرورت نشته. کومه خبره چې بیانیږي هغه واورئ او سبق ترینه واخلئ. موږ ته د بحثونو کې د تلو هیڅ ضرورت نشته چې هغوی د روحونو په حالت کې وو یا د جسم سره وو، ژوندي نه وو. دا داسې خبرې دي چې زموږ امیجینیشن زموږ د سوچ نه بهر دي، زموږ د تصور نه بهر دي. په ځینو روایتونو کې راځي چې په دویم آسماني د یحیی او عیسی علیه السلام سره ملاقات وکړو. دواړه د ترور زامن وو. په دریم باندې یوسف علیه السلام، په څلورم باندې ادریس علیه السلام، او په پنځم باندې هارون علیه السلام، او په شپږم باندې موسی علیه السلام، او په اووم آسمان باندې ابراهیم علیه السلام وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولیدو. هغه د بیت المامور سره تکیه لګولې وه او ولاړ وو. بیت المامور هغه کور دی کوم چې په آسمانونو کې دی، او دا هغه کور دی چې دا بالکل د بیت الله د پاسه دی، یعنی د آسمانونو کعبه ده. نو د هغه ځای متعلق وویلی شو. په هره ورځ او یا زره فرښتې مونځ کوي دلته، د دې طواف کوي. لیکن یوه ورځ چې هغوی دلته مونځ او طواف وکړي نو بیا د قیامت د ورځې پورې د هغوی نمبر نه راځي. سوچ وکړئ او اندازه ولګوئ چې د الله تعالی څومره لښکرونه دي او د هغې څومره تعداد دی او د هغو څومره مخلوق دی په آسمانونو کې. هسې خو آسمان چر نه کوي، دومره مخلوق دی هلته. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم سدرة المنتهى ته ورسېدو. سبحان الله. او د هغې په باره کې راځي چې د هغه یعنی دا سدرة المنتهى چې ده دا د ونې نوم دی. د هغه ونې پاڼې د هاتي د غوږونو امره وي او د هغې میوې د منګو په شان وي. منګې پېژنې که نه؟ موږ خلک چې پکې اوبو ډکوو. سدرة بیری ته وایي او دا ونه په انتها باندې ده، یعنی دا مقام انتهایي اوچت دی. دومره لوی لوی پاڼی وې دغه، یعنی د هغې منی دومره لوی لوی پاڼی وې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دا زما ټول امت پټولی شي. او هلته یو نهر هم جاری وو، دغه نوم سبیل وو. پاغی که دو چینه وی، یو نهری کوثر و او بل نهری رحمت، نو نبی کریم صلی الله علیه و سلم پاغی که غسل وکړو. سبحان الله، دا داسې اوچت مقام دی چې دلته یو انسان هم نشی رسیده، او دا اوم نمبر آسمان دی، او کوم شی چې رسی آسمان ته نو هغه دې ځای ته نه رسیږي، او بیا د دې ځای نه اوچتیږي، او چې کله یو حکم نازلیږي نو د دې ځای نه نازلیږي، او بیا هغه حکم فرشتې د دې ځای نه اخلي، او په دې ونې یعنی سیدرا د پاسه د سرو زرو ملخان خواره دي. ملخان پیژنې که نه؟ ګراس هاپرس چې ورته وایي. سبحان الله، الله اکبر. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هغه عجایبات وخیالې شول چې د هغې سوچ هم د انسان دپاره ممکن نه دی. او بیا یې مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت ته بوتلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جنت وخیالې شو. د جنت هم ډیر ډیټیل راغلی دی چې هلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم کوم سیزونه ولیدل. الله اکبر. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به چرته هم تلو نو فرشتو به ورته سلام کوو، او د خوشحالۍ او مسکا سره، سیوای د یوې فرشتې نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هغې ما له د سلام جواب راکړو، ما ته یې مرحبا هم ووی لیکن مسکې نه شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغو په باره کې تپوس وکړو چې دا څوک دی او د هغې وجه څه ده. جبرائیل علیه السلام ورته وفرمایل چې د دې فرشتې نوم مالک دی، او دا د جهنم داروغه دی. دې د پیدایش نه واخله تر نن ورځې پورې دو چرته هم نه دي خندلي، او دا فرشته به د قیامت د ورځ په ورځ نه خاندي. نن غټه موقعه وه چې نن یې هم ونه خندل نو بیا به نه خاندي. یعنی وویلی شو چې د تر نن ورځې نه واخله د قیامت د ورځې پورې به دې چرته هم نه خاندي. یعنی نن چې وه نو نن غټه ورځ وه، موقع وه، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغلی او په معراج باندې، او چې نن دې ونه خندل نو بیا به چرته هم ونه خاندي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه وادي وخیالې شوه، د هغه ځای یعنی د جهنم یو وادي ورته وخیالې شوه، او هغه بې انتها د ویرې او تکلیف وه. اوازونه تی راتلل د هغې نه، د ویرې او تکلیف ده اوازونه راتلل، او څښا بوی مو هلته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوس وکړو نو هغو ته جواب میلاو شو چې دا جهنم دی، او دا وایي چې یا الله زما سره وعده پوره کړه، زما سټکي، زما توقونه او زنځیرونه مال راکړې، زما ګرمي، زما نوونه، زما عذاب. یعنی سامان ډېر شوی دی، زما جوړتیا چې ده نو هغه ډېره زیاته شوې ده، او زما ډېر یعنی هغه جهنم چې وی هغې وی چې زما سټکي، زما توقونه او زنځیرونه مال راکړې، ځکه چې زما ګرمي، زما نوونه او زما عذاب زیات شوی دی، سامان ته مې ضرورت دی، زما جوړتیا ډېره زیاته شوې ده، او زما اور ډېر تیز دی، زما سره خپله وعده پوره کړې. نو الله تعالی وفرمایل چې هر کافر، منکر او مشرک سړی یا ښځه به تا ته غورځېږي او جهنم راضی شو. دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا د منځونو تحفه هم ورکړی شوه، او د خپل عرش نهیي د سورة البقره آیتونه هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عطا کړل. بیا ورته نور هم ډیر سزونه وخیالې شول، او ډیرو خلکو په باره کې ورته ډیر سزونه وښودلی شو چې څوک دا ګناه کوي نو د هغو به داسې انجام وي، او چې څوک داسې کوي نو دا انجام به وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو نهر وخیالې شو، د لؤلو او یاقوتو جامونه ورته وخیالې شول، د هغې زبردسته خوشبویي وه. دا شان هغو ته شنې مرغۍ وخیالې شوې. هغو پوښتنه وکړه چې دا څه دي. جبرائیل علیه السلام وفرمایل چې دا د دوی خوړل واله د دینه هم ښه دي. یعنی دا یعنی دا مرغی چی دی نو دا د جنتیانو د پاره دی. بیا به ته وفرمایل چې دا نهری کوثر دی او پاغې کې د سرو او سپینو زرو کټوري وو، پاغې کې یاقوت او زمرود پیلې شوی وو، یعنی د هغې کار پی شوی وو، د هغې کار پی شوی وو او د هغې اوبو د پیو نه زیاتې او د هغې اوبو د پیو نه زیات سپین وو، یعنی د پیو رنگ سپین وی کنه، د هغې اوبو د پیو نه هم زیاتې سپینې وې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما په هغې کې کومې اوبو څکلې نو هغه د شات یعنی ګبین نه خوږې وې او د مشکو نه زیاتې خوشبویی واله وې. او چې نور بره لاړم یعنی اووم آسمان ته، چې کله سدرة المنتهى ته لاړو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هلته یوه ډیره ښایسته وریځ زمانه چاپیره شوه او د هغې مختلف رنګونه وو. او بیا جبرائیل علیه السلام زمانه لاړو، زوی پرېښودم او زه الله تعالی ته په سجده باندې پرېوتم. بیا هغو له منځونه ورکړی شو. او لکه تاسو ته چې پته ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د 50 منځونو تحفه ورکړی شوه. په اوله کې به له څومره منځونه ورکړی شو؟ 50. دا تحفه وه. لیکن موسی علیه السلام نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې ستا امت به دومره منځونه ونه کړی شي، دا کم کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل لاړو، منځونه یې کم کړو، بیا لاړو، څو ځله لاړو، تر دې چې 50 منځونو له خبره راغله، 50 منځونو ته یې راکوز کړل چې دا 50 منځونه دي ستا امتیان کوي او هغوی ته به اجر د 50 منځونو میلاویږي. موسی علیه السلام ورته وویل چې بنی اسرائیل له د دې نه هم د کم حکم ورکړی شوی وو او هغوی نشو کولی. بیا لاړ شه او الله تعالی ته د کمولو دپاره درخواست وکړه. هغو فرمایل چې ای کلیم الله، زو لاړم راغلم، اوس ما له شرم راځي. نو هغو ورته وویل چې زه ښه ده. نو دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د موسی علیه السلام سره هم خبرې شوي وې. دغه شان چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته جنتونه خیالې کېدل، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپو د ښکالو اوازونه واورېدل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا څه دي؟ هغو ته وویلی شو چې دا بلال رضی الله عنه دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا حضرت بلال رضی الله عنه ته د دې خبرې ذکر کړی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حورانی هم ولیدې او محلونه هم ولیدل. او چې د حورانو متعلق پوښتنه وکړه، نو هغو ته وویلی شو چې دا د عمر رضی الله عنه دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله عنه ته وفرمایل، هغو وویل چې د عمر غیرت د وجې نه هغه محل ته زه لا نړم. او بیا حضرت عمر رضی الله عنه وژړل چې ولې ماله به په تاسو باندې غیرت راتلو. او د یوسف علیه السلام چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیدلی و، نو د هغو په باره کې وفرمایل چې هغه داسې ښایسته او حسین و، داسې ښایسته و لکه څنګه چې سپوږمۍ پنور باندې فضیلت لري. یعنی دغه شان په دې دنیا کې چې کوم ښکلي او ښایسته کسان دي، نو د هغوی مثال لکه داسې دی لکه دستور، او یوسف علیه السلام داسې دی لکه انور، داسې ښکلي او ښایسته وو. او لکه ما چې درته ووی چې په ځینې روایتونو کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معراج د راتلو نه پس امامت کړی و د پیغمبرانو، نو له دې نه دا هم پته لګي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم واپس مسجد اقصی ته راغلی و. په واپسۍ کې د قریشو قافله ولیده چې هغوی غله وړه، په هغې کې یو اوښ و او په هغو باندې یوه سپینه او توره بورۍ بار وه. نو هغه اوخ لږ وویرېدو او وغورځېدو او ګوډ شو. او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر راغی، نو خلکو ته یې د معراج د واقعې ذکر وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کعبې سره ناست و. پدې کې ابو جهل راغی، هغه په خندا شو او په خندا او د خندا سره یې وویل چې ناسو نوی خبر شته کوینو ماته یې ووایه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، نن خو را سره یوه عجیبه واقعه وشوه، او هغه داسې ده چې زه دغه شان په معراج باندې لاړم او راغلم، نو هغوی چې ودرېږه صبر وکړه، که زه نور خلک راولم نو دا خبره تو هغوی ته کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ها، او سبحان الله، الله تعالی د یو فاجر نه هم بعضې وخت خپل کار اخلي. او هغه په خپله ذریعه جوړ شو د دې خبرې د خورولو. هغو خلک راجمع کړو چې ای خلکه، د دو خبرې واورئ، دې څنګه عجیبه عجیبه خبرې کوي، ای خلکه راشئ او واورئ. الله تعالی که وغواړي نو د فاسق او فاجر نه هم کار اخیستی شي د دین، ځکه چې فاسق او فاجر د دین غلطه پراپیګنډه کوي او د هغې په ذریعه د دین اسلام پیغام رسی. که څوک اسلام نه پیژني نو هغوی ته پته ولګي چې اسلام هم یو دین دی. او هغو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وویل چې ته هم نن واوره چې ستا پیغمبر څه وایي. هغو په یوه شپه کې نن د میاشتو فاصله ووهله، اسمان ته لاړ او واپس هم راغی. نو ابو بکر صدیق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه چې واقعی تا دا خبره کړې ده؟ هغه وویل چې ها. نو هغه فورا گواهی ورکړه چې دی رښتینی دی. نو هغه وویل چې هغه ته د الله تعالی خبرې میلاویږي، نو داسو خبره ده. نو په دې وجه هغه ته د صدیق لقب میلاو شوی دی، صدیق اکبر. نو هغوی بیا وویل چې ته د خپل رښتینوالي څو علامت وښیه. هغوی چې ها، ما په فلانی ځای کې یو اوښ لیدلی و، په هغو دوه بورۍ وې، هغه وچورلېدو، چکر پې راغی او بیا هغه ګډ شو، هغه راپرېوتو او ګډ شو. نو ګورئ، هغوی ته د دې خبرې پته وه، هغوی ته د دې خبرې پته ولګېده، لیکن هغوی بیا هم انکار وکړو د ایمان د راوړو نه. بیا هغوی وی چې دا غزای په باره کې راته ووایئ، یعنی د مسجد اقصا خبرې کولې، د مسجد اقصا متعلق هغوی اورېدل غوښتل چې د هغې څومره دروازې دي او دا مونږ ته لږ ووایه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې هلته تللی و، هغو خو دروازې نه وې شمارلي. نو دا هر څه الله تعالی د هغو مخې له راوستل، هغو به کتل او بیانول به. نو هغوی ته ټول ډیټیل بیان کړو، خو هغوی بیا هم ونه منله، حالانکه د سوچ خبره دا وه چې چونکې هغه چېرته د سره تلی نه و هلته، نو بیا ورته د دې هر څه څنګه پته ولګېده. او د دې واقعې په وجه د مخالفت طوفانونه شروع شول او بعضې کمزوري مسلمانان هم د دوی په پراپیګنډه کې راغلل. او بله یوه اهم که خبره دا هم ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبرائیل علیه السلام په خپل اصلي صورت کې ولیدو. دا هغو شپږ سوه وزرې وې، یو ځلې په دنیا کې هم لیدلی و او هلته یې بیا هم ولیدو. نو دا د اسرا او معراج واقعه ده. نو دا د اسرا او معراج د واقعې لږ شان ډیټیل و. نو الله تعالی فرمایل چې الله تعالی برکت ورکړی دی دې ځیله او د دې خوا او شاله. او الله تعالی دا سفر ولی کړی و لینوریهو من آیاتینا، ځکه چې مونږ وښیو تا ته خپلې نښې، چې مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نښې وښیو او هغوی بیا خلکو ته دا نښې بیان کړې. نو مسجد اقصا له الله تعالی برکت ورکړی دی او د هغې خوشاله. دا هغه مسجد دی، د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې دلته د مونځ کولو اجر د یو زر منځونو برابر دی. او د دریو مسجدونو په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هلته د سفر کولو اجازت دی، مسجد حرام، مسجد نبوي او مسجد اقصا. او باقی بنده دا نشي ویلی چې مونږ به فلانی مسجد ته لاړ شو او هغه افضل دی، نو داسې څه نشته. او د دې اسرا یو مقصد دا هم دی، دا مسجد د یهودیانو دپاره یو لوی مقام لرو، یعنی دې مسجد د یهودیانو لپاره یو لوی مقام و، دا مسجد د يهوديانو لپاره یو لوی مقام و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هلته کې لاړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا منصب ورکړی شو چې اوس دا منصب د یهودیانو نه واخیستی شو او امت مسلمه ته میلاو شو. دا د هغوی قبله وه که نه؟ اوس ستاسو نه دا منصب واخیستی شو، یعنی د یهودیانو نه، او دا شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته میلاو شو. الله تعالی هغه منتخب کړو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د منځ تحفه ورکړی شوه. د سورة البقره اخري آیتونه ورته هم په تحفه کې میلاو شو. او څوک چې په دې امت کې شرک نه کوي دا منتخب کول الله تعالی کوي، چې کله هغه څوک چوز کړي او په هغه باندې فخر وکړي نو د الله تعالی په نزد د اوس امت مسلمه هغه امت دی، نو د الله تعالی په نزد دا امت مسلمه هغه امت دی او هغوی الله تعالی د پیغام د رسولو دپاره چوز کړل. اوله یهودیان چوز شوي وو او اوس امت مسلمه د الله تعالی او اوس امت مسلمه یعنی اوله یهودیان چوز شوي وو او اوس امت مسلمه او الله تعالی دا آیتونه وخیل انه هو السمیع البصیر او هغه اوریدو والا هم دی او لیدو والا هم دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوتو سفری وکړو او راغی او دا هر څه الله تعالی او دا هر څه د الله تعالی په نظر کې هم دی، هغه لیدو والا دی او اوریدو والا دی. نو دا آیت زمونږ په غیب باندې د ایمان راوړو امتحان دی. کچرې زمونږ په دې ایمان وي او دا راته پته وي چې الله تعالی على كل شيء قدير دی، نو بیا موږ په دې آیت باندې ایمان راوړی شو. او که نه داسې نه وي او زموږ عقل وایي چې که په جهاز کې هم څوک لاړ شي نو نشي تلی، نو دا څنګه سورلی وه او دا هر څه څنګه وشول؟ هلته خو راکټ هم نه شو رسېدی چې انسان څنګه د جسم سره تلی شي. نو هغه رب چې د مؤمنانو روحونه اسمان ته وړی شي نو ولې هغه بیا د جسم سره اسمان ته نه شي بوتلی؟ نو د دې سره موږ ته د خپل ایمان جایزه هم اخیستل دي چې زموږ کوم نمونه ایمان دی او څومره ایمان مو دی، او د دې واقعې نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء د ټولو مذهبونو والو دپاره نبی جوړ شو، ځکه چې هغه د ټولو قیادت وکړو، امامت یې وکړو د ټولو پیغمبرانو. هغه یو قائد و، هغه یو امام و. اوس که څوک یهودیان دي، عیسایان دي، او چې څوک هم د بل نبی منلو واله دي، نو اوس په کار ده چې هغوی ټول نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته رجوع وکړي او دین اسلام ته راشي. دا اوس د دې خبرې علامت دی. ټول زاړو شریعتونه اوس کینسل شول، ځکه چې اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام دی د ټولو او چې څوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مني نو پوه شئ چې هغوی خپل نبی هم نه مني. د هغو د شریعت نه انکار وکړو، او چې یو کار بنده ته ډیر هم ناممکن ښکاري نو هغه د الله تعالی دپاره ناممکن، یعنی امپاسیبل نه وي. الحمدلله.